السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه دا زما حق د خبرونې ته ځانګړې شوی چې پرون پکې خبرې شوی په ژوندۍ بڼه نه تاسو تکرار او ری خو په سر کې پام وکړئ. د دې سات خبرونو ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما دوه کې د خصوصي سکتور د ملاتړ او مخدره موادو سره د مبارزې په اړه د کاري ډلو غونډه پیل کړه. دا دوه ورځنی تخنیکی غونډه د تیر کال د جولای د غونډې د تعقیبي اقداماتو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وړاندې شوو سپارښتنو پر رڼا کې جوړیږي. په غونډه کې د افغانستان واکمنو طالب چارواکو غړو هیوادونو نړیوالو سازمانونو او متخصصانو ګډون کړی او د دې برخو د پرمختګونو او راتلونکو لومړیتوبونو ارزونه پکې کیږي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم وایي یوازې د جون په میاشت کې له ایران څخه تر 2 لک ډیر ضروري افغانان افغانستان ته ستانه شوي چې زیاتره یې اخراج شوي دي. د راپور نه لمخې پروسته یو نه یو کې له ایران د افغانانو د ایستلو بهیر خورا چټک شوی ځکه چې ایران ټولو بیا اسناد افغان کډوالو ته د جولای تر شپږمې نیټې د وتلو ضرب الاجل ټاکلی دی. خو د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې په جون کې د ایستل شویو افغانانو شمیر د ایران د حکومت د ضرب الاجل تر ټاکلې نیټې زیات دی. د ادارې ویان عزیز آغا فرانس پرس اژانس ته ویلي د جون له لومړۍ تر 28مې پورې 2,03,901 له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. د هند په جنوب کې د کیمیاوي موادو په تاسیساتو کې د چاودنې له کبله د مړو شوو شمیر لږ تر لږه 15% ته لوړ شوی دی. د تلنګنا ایالت د سنگریدی سیمې د پولیسو مشر پریس ترست آف انډیا ته ویلي دي چې د 1 کسانو مړی له کنډوالو لاندې راایستل شوي او 3 ټپي کسانو په روغتون کې سا ورکړې ده. د چارواکو وینا په درې پولیسو ودانۍ کې له لومړۍ چاودنې وروسته دوهمه چاودنه وشو چې په نتیجه کې په ودانۍ کې اور ولګید. د تلنګنا د روغتیا وزارت پرون د پیښې د مړو شمیر 12 خو ولې وو. په دې چاودنه کې چې حیدرآباد ښار ته نږدې وشو لږونه نور کسان ټپيان شوي هم دي. فرانس پرس خبري اژانس یو څېړنه ښیي چې د روسي پاوز په تیر جون میاشت کې د درېمې پرلپسې میاشتې لپاره په اوکراین کې پرمختګ کړی دی او دا له نومبر میاشتې راهیسې تر ټولو لوی پرمختګ بللې دی. دا څېړنه د جګړې د څېړنیز انسټیټیوټ یا آی اس ډبلیو په نوم د امریکا لوی تحقیقاتي ادارې ترلاسه شوو معلوماتو پر بنسټ برابر شوې ده. د فرانس پرس په څېړنه کې راغلي دي چې روسي په جون میاشت کې د اوکراین 500 کیلومتر مربع خاور نیولې. په داسې حال کې چې په می میاشت کې 1500 مربع کیلومتر، په اپریل میاشت کې 309 مربع کیلومتر او په مارچ میاشت کې د اوکراین 240 کیلومتر مربع خاور لاندې کړی و. او د جنوبي اروپا په پراخه سیمه کې سوزنده او شدید ګرمي خبره شوې او د روغتیا او چاپیریال ادارو خلکو ته خبرداري ورکړی دی. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې وړاندوینې ښیي هوا به په راتلونکو ورځو کې نور هم توده شي او ګرمي به دوام وکړي. د فرانسې، ایټالیا، پرتګال او اسپانیا په ګډون یو شمېر هیوادونو خپل امکانات هم چمتو کړي دي.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونیز خبرونه
درنو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه. د دازما حق دی خبرونه کې زه سلطان محمد سرور ستاسو په خدمت کې د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د دوه هېدی پروسې نوې غونډې نن د قطر پلازمینه کې پیلیدونکې دي. آیا نړیواله ټولنه به د طالبانو نظام پرتل دی چې د بشر د حقوقو په اکلې خپل ژمنې تر سره کړي وي ومني کنه؟ دا اساسي پوښتنه ده. د طالبانو استاذ څوک علامه کې قطر کې ویلي و چې خځې او نجونې حق لري چې له قاعده بغداد نه نیولې د دوی پټکو تر دورې حدیث او لومړی ټولګي تر ډاکټورا پورې زده کړې وکړي. خو اوس دا تقریبا 4 کاله وشول چې د نجونو په زده کړو بندیز دوام لري. تازه د طالبان ویان زبی الله مجاهد ویلي دي چې دغه مسلې اوس د دې په وینا یو دینی اړخ غوړه کړي او دغه دینی اړخ یو حلاره غواړي چې یو معقوله حلاره ورته پیدا شي چې د دې په ټکو هم د مونږ اسلامي شریعت اصول پکې عملی وي او هم د غستونځ ته رسیدګي وشي. د دا زما حق دی په دې خبرونه کې په دې بحث کوو چې ولې د طالبانو اوسنۍ دریز د هغه یو څخه چې په خوای قطر کې بیان کړی وو مختلف دی. نجونه له تعلیمه منې کول سیاسي تصمیم دی که دینی؟ را سره میلمانه دی د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس ډاکتر حاطف مختار او د پوهنتون استاده مستوره سیلاب. پښتنې به له میرمن سیلاب څخه شروع کړو. میرمن سیلاب ډیره ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکوي او موږ سره میلمه یاست په دې خبرونه کې. بله
سلامونه جناب سباستاس ته ټول اوریدونکو ته خوشاله اوسئ.
میرمن سیلاب اوس په افغانستان کې د نجونو د تعلیم وضعیت څنګه دی؟ تر شپږم صنف مخکې له دې چې په دې بندیزونو باندې یو غږیږو په دیني اړخ او په سیاسي اړخ یې خبرې وکړو، اوس تر شپږم صنف پورې نجونې مکتبونو ته ځي، څنګه دی وضعیت په کابل کې؟
جناب سرور صاحب یو خبره ډیره واضح ده چې د انجونو انګیزه کلن لبین نه تللې، او هر هغه انجونې چې هغوی په شپږم سنوفو کې دي هغوی هغه نه لري، د تمه توقع نه لري چې دوی به نورو سنوفو ته اجازه ورکول شي دوی خپل درسونو ته ادامه ورکړي. یعنی کلن دوی د رواني ستونزو سره مخامخ دي. زه شاهد یم جناب سرور صاحب چې اکثریت اوقات کله چې متعلمین خبرې کوي یا هم دوی مثلا دوی سره ناست کیږي دوی هغه دیدګاه مطرح د دوی نه د دوی دیدګاه غوښتل کیږي د دوی نظریات دوی سره همدا تر بل اخره د مونږ آینده به څنګه کیږي، او مونږ دې ته منتظر یو، دې ته امیدوار یو چې مونږ ته هم لاره پیدا شي چې حد اقل تر دولسم ټولګي پورې خپل درسونو ته ادامه ورکړو. او بدبختانه چې دوه ډېرې منفي دوی په ذهنونو کې ده، یو داسې دوی مثلا زیر سن دي چې دوی اجباري وطنو ته غاړه ږدي او دوی ودونو ته یعنی غاړه ږدي، او بله خبره دا ده چې دوی متاسفانه او بدبختانه چې دې ته آماده دي چې د افغانستان نه بهر ووځي، او دوی یو وسیله د فشار د خپل فامیل لپاره هم سوي دي چې هغوی د افغانستان نه بیرون ووځي او هغوی د افغانستان مهاجر شي نورو هیوادونو ته. دوی خپل هغه اقتصادي ستونزې هم مد نظر نیولې دي، او متاسفانه او بدبختانه په ډېر خراب وضعیت کې دوی قرار لري چې اکثریت یعنی دی یو تعداد ډېرو سره د ما تماسونه دي. د هغوی هیڅ امید نه لري، هیڅ تمه توقع نه لري. هر څومره چې مونږ ورته انګیزه ورکوو، مونږ ورسره خبرې کوو، هغوی حتی د مونږ په خبرو هم نور اعتبار نه شي کولای، او متاسفانه یو د ناباوري فضا منځته راغلې ده او ډېرې منفي پایلې هم لري.
ډیر ډیر مننه استاد سیلاب. داسې ریپورټونه هم شته چې د دې پر ځای چې طالبانو په جنو په تعلیم باندې لشپګن صف نه پاس بندیز لګولې، خو مدرسې پرانستل شوې او په مدرسو کې جنې لشپګم ټولګي نه پاس هم پرتل سینی تفاوت نه پورې درس وایي. د اروپا کله موږ څه معلومات لرو؟ د نصاب په حق له د تدریس په حق لاله د جنو ورتګ په حق له
دسته جناب سرور صاحب سے افغانستان کے پوخا ہم دا مدارس دوی فعالیت درلود خو تر یو منظم چارچوب او تر یو منظم طرز العمل لاندې. متاسفانه او بدبختانه چې اوس د هرې مدرسې هغوی وایي چې مونږ اصلي او دینی علوم تدریس ورکو، د هغوی مشخص نصاب نه ده معلوم. اکثریت مدارس هیڅ اصلا ثبت و راجستر نه دي په وزارتخانه کې، او انجونې هم مثلا سید او دوی ته دینی مسائل تدریس کیږي، اما په هغه کچه په هغه سویه چې اصلي علوم باید تدریس شي هغه نه تدریس کیږي. دلته کابل کې ډېرې داسې مدرسې دي چې هغوی مثلا د مدارسو جواز نه لري، اما هغوی فعالیت لري. قدرې کلن ضعیفه قدر ده. جناب سرور صاحب زه د یو آزمایشي شکل باندې یو مدرسې ته تللی وم، او هلته ما غوښتل چې زه وګورم چې د انجونې بالاخره دلته تدریس څه رقم ده، د دوی استادان څوک دي، څوک درس ورکوي، کوم نصاب مخته وړل کیږي. متاسفانه او بدبختانه د ما سره زه دومره ډېره خفه شوم چې هیڅ اصلا تصور مې نشوای کولای. حتی تاسو باور وکړئ هغوی په صحیح الفاظو په تجوید باندې هغه قرآن مشان هم نسی تلاوت کولای، او الته هم په لوړه کچه باندې انجونې نزی چې تاسو دغوی نه تم توقع لري. مثلا الته هغه میرمنې زی چې هغوی یا هیڅ سواد نه لري، یا هم هغوی ابتدایی سواد کړي او د دې لپاره چې هغه دینیز ابتدایي دینیز ذکري ځکه هغوی مدارس مخه کوي. ډیر کم تعداد متعلمین دی او ډیر کم تعداد هغه متعلمین هلته حضور لري چې هغوی د مثلا دولسم صنف کې وي یا یولسم کې وي یا لسم صنف کې هغوی مدارس ته دي. استثناء ان بعض مدارس چې هغوی یعنی ښه فعالیت لري او هغوی کار کوي، اما هر یو خپل ځان ته مشخص نصاب لري. مونږ او تاسو شاهدان یو، مونږ او تاسو په دې معنی پوهیږو چې دینی علوم تهداب د ټول علوم وګدي، اما دا چې مثلا هغه ته تاسو رشد ورکوي، دا چې مثلا اصلي علوم ته تاسو ننوځي، دا چې مثلا اصلي علوم ته تاسو لاسرسی پیدا کوي، دا کله یو بیل بحث ده. مثلا په پخوانی جرایمو کې یا په پخوانی قوانینو کې د سایبری جرایم مواسنیت موضوع نه مطرح کیدله، اما دا وسنی شرایط کې دا په ډیره لوړه کچه باندې دا جرمونه ترسره کیږي. نو دې ته مشخص چارچوب باید وي. زه نه وایم چې دینی مدارس باید بندې، زه دا نه وایم کلن باید دوی د فعالیت اجازه ولري، اما هر چا ته خپل انتخاب باید ورکړي، هر چا ته مشخص نصاب باید وټاکل شي. هغه که اصلي علوم دي، هغه که دینی علوم دي، اما دا کفایت نه کوي دې ته چې تاسو وایي دینی علوم زده کړئ. تاسو فکر وکړئ په هلته مثلا یو استاد راځي، البته په ټولو کې نه کوم استثنا، بعض مدارس مالی دلی دي او تعداد هلته د استاد نه تاسو هغه شرعي احکام پوښتنه وکړئ. متاسفانه او بدبختانه چې هغه خپل استاد هم په مکمل په شرعي احکامو باندې نه پوهیږي. هلته مثلا د کیمیا یا د فزیک یا د ریاضیاتو یا د نورو علومو چې تاسو کله پوښتنه کوئ د اقتصادي لارښ نه غوي د سه نفر استخدام کړي چې هغه کلن متعلم ته جوابونه ده. نو دا خپل خپل کچه باندې خپل اضرار لري.
مننه استاد سیلاب، تاسو بیرته راوګرځو. مخکې دې چې ډاکټر صاحب مختار نه پوښتنه وکم، زبیح الله مجاهد د طالبانو د حکومت ویان په دې ورستیو کې له بی بی سی سره مرکه درلوده، هغوی د خبریال د یو پوښتنې ته د نجونو د تعلیم په هکله داسې جواب وایي.
خصوصا هغه ارګانو نسبت په دې وخت کې مسؤلیت لري، هغوی به په دې وخت کې انشاءالله کار کوي، کار به روان وي. خو دا زه پیشبیني نسم کولای، ځکه دا داسې موضوع ده چې دلته اوس هغه دینی اخ پرکړه ده، دا دینی اخ ته حلاره غواړي چې مقوله حلاره پیدا شي، سم د موږ اسلامي شریعت اصول په عملی وي هم د ستونزې ته رسیدګي وکړي.
دا د مجاهد صاحب جواب وو کله چې خبريال تر پختل چې د انجنونو د تحصیل موضوع ته بکله حلاره پیدا کیږي. دا پښتنه هغې بیا تر وکړه په بل رنگ چې آیا دا موضوع به حل ولري کنه، بیا دوی جواب داسې ورک
هغه مسول ارګانو نه په دې برخه کې جواب ورکړي. په عموم کې ما اشاره وکړه چې دا مسله دینی مسله ده، باید یو حل لاره شرعي الله پیدا سي، نظام خپل شرعي مکلفیت ادا کړی وي په دې برخه کې. خو په عموم کې زه بیا هم اطمینان ورکوم خپل هیوادوال د زیار ستونزې باقي دي، د وخت په تېرېدو سره یو حل لاره به خدای پیدا کړي.
ډاکټر صاحب مختار، تاسو نه ډېره ډېره مننه چې زمونږ بلنه مو منلې ده او تاسو په دې خبرونه کې ځان سره لرو. ملما
سوار سید کاش نه هم مننه و سلام و احترامات طول استاسو پاس خدمت کرد.
ډاکټر صاحب، ما د خبرونه پای کې وویل چې طالبانو په دوحه کې څلور کاله درې کاله پخوا درې نیم کاله پخوا مشخصا مولوی صاحب شهاب الدین دلاور اندېښنو ته ځواب ویلی وو د تعلیم په هکله. هلته پوښتنه تر سوې وه چې د نجونو او د ښځو د تعلیم په هکله به تاسو جواز ورکوي که نه. هغوی ویلي وو لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې تر پوهنتونه پورې تر دورې حدیثه پورې ښځې کوای سي تحصیل وکړي. ولې ولې چې کله طالبان واک ته بیرته راستانه سول د دوی موقف تغییر وکړ؟ عمومی برداشت دا او هغه څه چې دوی په دوحه کې ویل هغه ټول د طالبانو نظر وو، هغه د دوی استازي وو، خو چې کابل ته راغلل وضعیت بدل سوالي. ډاکټر صاحب
متاسفانه چې محترم مجاهد صاحب هم واقعیت نشي ویلی او د افغانستان د ملت دغه ستره دایا او حق د یو جلی حق د تعلیم او تحصیل دی چې هم خدای ورکړی، هم قرآن ورکړی، هم شریعت ورکړی او هم اسلامی نړۍ کې په دې وو 50 اسلامی ملکونو کې من هي سکول ټول جمهور علماء او په دې باندې فیصله کړی چې شذا حق د تعلیم او تحصیل لري او اسلام د تمدن مدنیت او رفا او علم دین دی. متاسفانه طالبانو د خپل ضعیف روایت په نتیجه کې د افغانستان د نجونو سره او د دوی د ښوونځیو او پوهنتونونه تړل د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف ګڼل. د بل اړخه ګورو چې مجاهد صاحب خپل خبرې کې هغه استدلال چې باید پر منطق ولاړ وي نشي کولی. هغه هم په دې واقعیت باندې پوه دی چې دا یو ظلم دی، یو جفا دی. او زمون غوښتنه د طالبانو نه همدا دی کچېری دوی د نجونو ښوونځی تړي او د افغانستان د ملت غږ ناوري، دغه به د طالبانو د نظام د ماتولو یا له منځه وړلو یو سبب او علت هم وګرځي. من المجموع د افغانستان خلک که هغه د هر قوم پرې مربوط دی، هغه د طالبانو نه دا پوښتنه کړې چې تاسو د ښوونځي دروازې زموږ د نجونو لپاره خلاص کړئ. مولوي صاحب شهاب الدین دلاور ما سره مخامخ په یو مصاحبه کې چې موږ سره په سره ثبت دی په مناسب وخت کې تاسو ولېږم، هغه دې موږ ته وویلې کله چې موږ کابل ته ورسېږو موږ به حق د تعلیم او تحصیل د افغان نجونو ته او خویندو ته ورکوو او موږ به داسې یو اسلامي نظام ولرو چې هغه ټول شمول وي. اما متاسفانه کله چې طالبان د قدرت ګدۍ ته ورسېدل د حزب انحصار د خپلو سیاسي رقیبانو وهل ټکول او د خپل ملت غږ نه اورېدل دا لړۍ شروع کړل چې دا د اسلامي نظام یا د طالبانو د نظام د بقا لپاره به مفید مؤثر او اغېزمن نه وي. زه مطمئن یم چې طالبان به د نجونو د ښوونځی خلاص نکړي او طالبان په خپل دریز ولاړ دی او د افغانستان د ملت او د طالب په منځ کې یو ستر واټن وجود لري. هغه واټن او فاصله همدا دی چې طالب د خپل ملت د غوس اکثریت غږ نه اوري، د قدرت ګدۍ ته رسېدلی خپل ځان پرته بل څوک نه ګوري او دا د افغانستان د ملي ګټو او په لویه کې په ستراتیژیک لحاظ افغانستان وروسته وړي. تاسو که لس کاله وروسته په دغه حالت چې روان دی افغانستان وګورئ، نو په افغانستان کې به نه ډاکټر وي او نه به یو ښځینه ډاکټر داسې. اوس هم ګورئ چې ګاونډیانو ته موږ ځو. زموږ غوښتنه دا دی او نه پوهیږو چې طالبان ولې سره له ده چې پوهیږي چې د یو نظام بقا په ده نغښتی دی چې دوی باید خپل ملت ته مراجعه وکړي او تر ټولو د مخه خپل مشروعیت د یو سترې لویې جرګې په نتیجه کې د افغانستان د ملت نه وغواړي او بیا د نجونو ښوونځی او پوهنتون خلاص کړي. اما متاسفانه طالبان نه زموږ مشورو ته غوږ نیسي، نه د افغانستان د ملت غږ اوري. زه دا سناریو د افغانستان لپاره داسې کړنه د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف کوم. بس
مننه ډاکټر صاحب. خو پوښتنه بیا هم دا ده چې په دوحه کې چې څه وویل سول یو څه وو او بیا چې افغانستان ته طالبان راستانه سول واک ته ورسېدل په تدریج دوی د پالیسي بدله سول. دغه پښتنه اوس دره چې دا تغییر څنګه پکې راغی؟ ځینې فکر کوي چې هغه کسان چې طالبانو په نامو په دوحه کې غږېدل لکه مولوي صاحب شهاب الدین دلاور د خپل طالبانو نور مشرانو پوره صلاحیت نور سره خصوصا د مولوي صاحب هبت الله اخندزاده د بیل نظر لري او کله چې دوی راستانه سول هغه خپل نظر په دوی باندې تحمیل کړي چې هغه اوس مشر دی دغه نظر او تصمیم دی منه د تعلیم د جنکو د جنونو هم د هغوی لخوا وینول سوی دی.
ګورې په اسلام کې د یو امیر اطاعت تر هغه وخت پرې په مادون باندې او په خلکو باندې واجب وي تر هغه وخت پرې چې امیر د الله په امر باندې ولاړ وي او تحصیل او تعلیم د الله حکم دی او دا اکثرا علما په دې باندې قاطع فیصله کوي. په دې اصل کې پرته له تعلیم هیڅ شی نه کیږي. دریم د طالبان په څو برخو ویشل شوی. هغه عظیمه قدرتمنده ډله چې د ایبت الله تر سوري لاندې کار کوي په استخباراتي او امنیتي لحاظ دوی ته نږدې دی، د قندهار قدرت دوی سره دی، دو لسو دیار لسو کسان نزیاد ندی چه همه شورا پو شمول دی ملا هبت الله نغواری چه دی افغانستان پا هندونونا یا شوانزای دی انجونو لپار اخلاصی چه دا مون بار بار وایو چه نه ملا صاحب شهاب الدین دلاور کوم صلاحیت درلود او نه عباس دانیزی. دوی رو رو لسحنی نمخ کل دیر داس طالبان دی چه هغه له صحنې نه وتلي او د افغانستان کې د طالبانو په منځ کې ستر واټن د دغه تعلیم په خاطر راغلی. متاسفانه چې مجاهد صاحب هم دا خبره په جرأت او جسارت نشي کولی. مجاهد صاحب هم د قندهار د ډلې تأسیس لاندې دی او د دوی یو مامور دی او هر څه چې دوی ورته وایي هماغه منعکسوي. خو د افغانستان د ملت ګټه په ده کې دی چې طالبان د خپل ملت غږ واوري. تر هغه وخته پورې چې خپل ملت غږ وانه وري او ښوونځی خلاص نه کړي، طالبان به هم په رسمیت ونه پیژندل شي او افغانستان به هم له انزوانه ونه وځي. بس
مننه، ډیره مننه. مخکې دې چې نورو پښتنو ته ادامه ورکو، تخنیکی همکار مې وایي چې وګران اوریدونکي په خط کې دی، نغوړو چې ډیر منتظر پاتې سي. ګران ځان معرفي کا، مایکروفون ستاسو په خدمت کې دی، مهرباني.
قربان تم سروات صاحب، سلام نتا تا ټولم کاران تمام الله دیوټ شروع جوړ وای.
وعلیکم السلام، کزان راو پیژنې
سه نشانه ورودن کې عبد الحدا تعلم د هلمند ولایت سلطان محمد سروات صاحب.
اتل صاحب مهربان یاست.
قربان تم سروات صاحب، لکه مې اشاره وته وکړه، نظم د حکومت غوښتنه ده چې د خوند پر مخ باندې په انتنو د شوندوی دروازې خلاص کړي د جریات په چوکاټ کې. خو خبره ده چې سلطان محمد سروات صاحب دوی دم داسې نه هلي کېږي خوند چې مثال دی وای چې جرد سبا او بل سبا کې نه کېږي. خدای مهربان دی، خدای ته تم وینو ګوند، خدای انا پاکه ورځ نه لای راوړي اعلان وکړي چې مثال خبرې د پانتن نو شونې خلاص سروښت محترم.
اتل صاحب، ستاسو په کلی کې شوانځي مکتبو نشته؟
بالکل د نارینه ودسته خو د شینه ودنه د سلطان محمد سروښت محترم.
دینجونو نسته؟ بخې تشپګم ټولګي هم نسته؟
در شپږم ټولګي پرستا خو غدا سې دی په شریعت کې ستاسو مثال د خبرې په کلیوالو سیمه کې توجه نه ورته یا د سیمه ستاسو سروات محترم قدر دوام چې په کلیوالو سیمه کې د سیمه ستاسو مثال نارینه وو شون زم نسته. هغه د شوزنه وو خو ته کا پات په شاره او په دغه کې په شارو کې ستاسو در شپږم سیمه په پوري او بل مدارس ته دني مدارس ته سروات محترم اوس دني مدارس ته اکثر خو مراجعه کړي دغه دني مدرسې وای سبقان وای سروات محترم.
اتل صاحب، ستاسو خپل بچان ستاسو څو زمان دي دي څو لونه دي دي؟
او الحمدلله زما یو دانا زی دي تلو دانی ملوران دي سلطان محمد سروات صاحب محترم ته
ماشاء الله
رضی الله دې استالیان کې ټول مسلمانان سره.
زوی دي څو کلن دی؟
زوی مو ايش پښ کلن دي سروات صاحب محترم کوښنه دي.
ښه، تر اوسه مکتب ته نه زی؟
یا در اوسه مکتب ته نه وي او در اوسه پورې خدای ش خاص مکتب د غم دلته نه کوشش ډیر کوم سروات صاحب کلمه واسه طاقت کارو کې ته خدای قسم درته هم ک خپل د کور چرګلا به سواده پریږم ځکه په بیسواده سړي باندې هیڅ نه جوړه بیسواده په شمول دړاند دي لکه ورون انسان چې په لارې روان مثال بلې وته لاس نیولې بیسواده سړي آی نن دغه سړي سروات صاحب محترم بیسواده چې د غټ مرز دی خدا پاک دی وګورئ چې مل په ټوټه افغانستان کې دغه بیسواده کاچا کم سي کندور مملکت ته موږ وګورو پر ملک مثال د خبرې نه دا چې شد ولاکه وینې شاغه دي سواد نه کړی نه دا چې نر ولاکه پیدا کې بدبختانه موږ افغانستان دغه خدا پاک مهربان دی الله ته مېونو چې ورځ نه ورځ حکومت اعلان وکړي چې د خوند پر مخ پانتون نو شنتي خلاص دي.
توکل په خدای. په اولادونو کې د زوی مشر دی کنجون خويندې تر مشر نه دي. زوی خو له ویل شپ کلن دی. اتل صاحب، فکر کوم او ما لونه دې څو کلن دي؟ لو زوی نه دي مشران دي که کشرانه؟
مشرې لور چې مده اته کلن د سروات صاحب محترم هغه نور چې دی هغه ترازیم کشرانه دي. هغه مشرې لور چې مده اته کلن ده.
خاته کلنه ده هغه په لیک لوست پیږي سلیکای
دروازه پورې خو په لیک لوست نه پوي سوا سم محترم خو دني سبقام ورته ځکړي دي ځکه موږ منډیکا چې د ډیره د شهر ته خلیر د سروا سم محترم دلته موږ د شونځیم نه لري چې مثال لیک لوست څوک ورته دغه کې فارمان دی درم ان شاء الله خدای ته تم وینم چې په لورانو په زامونو باندې سواد وکم ځکه مخکې د ټول د سواد خپل ارمان جن دروازه محترمه دروازه پوری خو لیک لوست نه دی ودا کړی ان شاء الله کوشش کوم چې د سیم منډیکې ته ولاړ شم چلته لیک لوست ودا خپل بچانه زده کړم.
ډیر ډیر مننه الله توفیق درکې. ډیر ډیر مننه اتل صاحب. رب سو بیرته خبرونه ته ځینو ګرانو اوریدونکو موږ ته خپل پیغامونه هم پریخي دي. استاد سیلاب او ډاکټر صاحب عاطف که تاسو اجازه وي دغه پیغامونه به واورو او بیرته به خبرونه تستانسو.
دا د طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړه او ښه محیط چاپیریال برابر کړه، ځکه د وقف د نظام په لاس کې ده او د نظام تر چتر لاندې چې هم د دیني اصولو مطابق خپلې زده کړې په مخ وځي، نو دا به د دوی د نظام او په نړیواله سطحه د دوی د رشد او د ارفا او په دننه د افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ ټولو سبب بسي. نو که د باندې و سیاسي یا دیني حربای څوک بولي هم او د دین له اړخه، نو په دې کې چې دوی خپل هغه شیانو ته برابر که د دیني اصولو مطابق، نو دا به هم سیاسی لاسته راوړنه یا هم به دیني لاسته راوړنه. خالد له غزنی خبره کوم.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید چې یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی، باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غم وخوړه سي. وسلام با احترام. زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر دا دی د نجونو د تعلیم په باب چې باید چې دا موضوع سیاسي ونه ګرځېږي، دا یو دینی موضوع ده، یو دینی اړخ لري. چې په دې په باب باندې د اسلامي سازمان او شیخان سره کښېني، محققین علما باید چې د دې دپاره یو حل لاره پیدا کړي. والسلام با احترام.
د څو کسو ګرانو اوریدونکو نظر مو واورېده د نجونو د تحصیل په باره کې. استاد سیلاب، تاسو د دوه خلکو غږونه واورېدل، څه احساس کوئ چې د طالبانو حکومت چارواکي ولې لکه چې مخکې ډاکټر صاحب هم ویل یو فاصله ایجاد شوې د ولسو د حکومت ترمنځ، ولې دغه موضوع ته څنګه چې ښایي توجه نه کیږي؟ استاد سیلاب
متاسفانه جناب سرور صاحب، لکه مخکې چې صاحب هم اشاره درلودله، په افغانستان کې هر نظام چې راغلی، هر نظام متاسفانه نه هغوی په خپل داخلي سیاست کې، نه هم هغوی په خارجي سیاستونو کې داسې ډېر مستقلانه عمل نه ده کړی، متاسفانه او بدبختانه. او دا خو مونږ او تاسو شاهدان یو چې نور ممالک یا مثلا اگر قدرت ممالک یا هغه ممالک چې هغوی نسبتا د اقتصاد له لګانه، د هغوی د امنیت له لحاظه، هغوی د هر لحاظه انتظار سره دی چې هغوی په لوړه کچه کې قرار لري، نو هغوی خپل هغه منافع، هغوی خپل قدرت، خپل امنیت، خپل جیوپولیټیکي منافع، خپل یعنی هغوی ټول مسایل مد نظر نیسي، بلاخره یو اقدام کوي. او متاسفانه او بدبختانه په افغانستان کې دا مسایل هیڅ تسان مد نظر نه نیول کیږي. د هر نظام د بقا لپاره د ملت شتون او د ملت درېدل دا یو مهم بحث. تر هغه وخت پورې یو نظام بقا لري، تر هغه وخت پورې چې ملت د دوی تر شا ولاړ وي. اما متاسفانه هغه نظامونه ډېر کم پاتې دونکي دي چې د هغوی سره ملت نه درېږي. دا مخکې د ورور چې تماس نیولی و، فکر کوم که من نوم اشتباه کړی نه وي، اتل صاحب و، د دوی خپل ویل چې زه یو بې سواد یم، که نه د ما خپل زه خپل سواد نه لرم. او دوی په ډېر لرې پرتې سیمو کې هم ژوند کوي، نو دا چې بې سواده ده مېرمنې هم بې سواده ده. اما باوجود دغومره مشکلاتو چې دوی دواړه بې سواده دي، دوی دې ته خوشبینه دي او دې ته مشایق دي، دې ته علاقه لري چې حداقل زمینه ابتدایي تعلیم د دې اولادونو ته برابره شي. نو دا خو چې تر هغو د ولس په زړه باندې کار ونه شي، د ولس منافع مد نظر ونه نیول شي، د افغانستان منافع مد نظر ونه نیول شي، نو دا نظام به څنګه جناب سرور صاحب، نه په اسلامي اصول کې، نه هم په وضعي قوانینو کې، نه هم زموږ او تاسو په پښتو کې، په افغانیت کې، په هر چوکاټ کې سوا چوي دا د انجونو د دوی د انجونو د تعلیم نه د دوی د حق خبره مطرح ده. اسم ربك الذي خلق، آيات صريح في القرآن عظيم الشان ده، دلتا ند النساء أو ند الرجال، تفاوت ند بكذكر سوي، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ واضح آيات القرآن عظيم الشان ده جناب سرور صاحب، نكتشير ديتا لاتروسا پوري هم، تلور و قلوك هم، ديتا يو أصولي شرعي لارا نبرا نستلكيجي، أو ووس ديتا تصميم نوالكيجي في دي موضوع يو شرعي أرخ نوالي، أو بايد شرعي چوكات كي ديتا، نو آيا دوي شرعي قوانين بيتا لسانة تمديد كوي، دوي شرعي قوانين بيتا لسانة جولوي كسر قمزو بدي مفهوم باني أساني تبونسهم، وزي قوانين في افغانستان كي هم دوس برحالة ببعض مواقعو كي تي ألتا مثلاً ضرورت پیخیږي د وزیر قوانین نه استفاده کیږي، اما کله چې د انجونو د تعلیم او د تحصیل خبره مطرح کیږي هلته متاسفانه چې هغه وزیر قانون چې دلته نافذ هم ده چې هغې نه هم تشریفاتي اړخ باندې نوم اخیستل کیږي او تشریفاتي اړخ لري، هلته بیا کلن چوپ دي. او بدبختي دلته د جناب سرور صاحب چې د دې موضوع نه مختلف نور مشکلات هم رامنځته کیږي، د ولس واټن د فعلي نظام نه دا واضح خبر د جناب سرور صاحب چې هم د چې هم ځینې مشکلاتونه و دا نه وایي چې هغه کلن ډېر د حال نه وه جال کلوی د فساد نه بیخي پاک مبارزه نظام و اصلا داسې نه و، ډېر مشکلات یې هلته هم درلودل، اما ولس نسبتا فعلي واکمنو ته خوشبینه و. دوی ویل چې هغه تعهدات دوی په دوحه کې کړي دي او هغه خبرې چې ولس په خپل عام فکر باندې له هغې نه برداشت درلود، متاسفانه چې کلن برعکس و. د ډېرو داسې مشرانو سره زمونږ هم کله نا کله ناسته کېږي، د هغوی خپل فامیلونه دلته نسته جناب سرور صاحب، د هغوی فامیلونه د افغانستان نه بهر دي چې هلته دوی ته د تعلیم زمینه هم مساعده ده، د تحصیل زمینه هم مساعده ده، د کار زمینه هم مساعده ده. د دوی ډېر داسې مشران دي چې هغوی غواړي چې واقعا یعنی افغانستان کې د انجونو د تعلیم، د انجونو د کار، د انجونو د سیاسي، د میرمنو د سیاسي فعالیتونو سره هیڅ اصلا مخالفت نه لري، اما بدبختي دلته ده چې هم دننه نظام کې اختلافات رامنځته شوي دي او هم د دې نه یو سیاسي ګټه اخیستل کیږي. او زه فکر کوم تر هغه وخته پورې چې دننه افغانستان کې د ولس نه فعلي واکمنان او فعلي نظام مشروعیت ترلاسه نه کړي، فکر نه کوم چې د پرملنی مشروعیت د دوی ترلاسه کړي. او متاسفانه چې نور ولس هم ډیر خسته سوی، ډیر زیات خسته ده جناب سرور صاحب. زه خپله یو ما تر مصري کچې پورې درس ویلی، اما متاسفانه زه اوس همدا فیرن زه حیرانه پاتې یم چې زه بالاخره دومره مې درس ویل، دومره مې زحمت ویست، په ډېر سختو اقتصادي شرایطو کې مونږ زده کړې وکړې. متاسفانه عرفي مسایل هم د افغانستان کې ډېر زیات ارزښت لري، د هغو ټولو سره مو مبارزه وکړه او مونږ یعنی وکولی شو یو خپل ځان یو چیرته ورسو، اما اوس بیرته هغه صفر نقطې ته راغلي. نو حداقل دا مسایل خو جدا باید مد نظر ونیول شي.
مننه 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 ډیر استاد سیلاب، تاسو ته به هم بیرته را وګرځو. ډاکټر صاحب حاتف مختار هم را سره دی، دی دینی مطالعاتو څېړونکی عبدالاحمد، استاد عبدالاحمد عرفانی را سره په کرخه وصل سو. استاد عرفانی به برنامه خوش آمدین.
سلامت باشم، سلام بر شما، بر مهمانان و محترم شما، بر شنوندگان عزیز.
بحث ما مشخصا روی ایز استاد عرفانی، چندی پیش یکی از خبرنگاران، مشخصا خبرنگار بی بی سی، از آقای ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسید که بالاخره موضوع تعلیم و تحصیل دختران و زنان چه وقت حل خواهد شد. ایشان در جواب گفتند که این موضوع الان رنگ دینی به خود اختیار کرده و قسم کنا گفتند که ما میخواییم که اگر راه حل برش پیدا شود که هم اصول شریعت عملی شود و هم این مشکل برش رسیدگی شود. مردم میپرسند سوال است که آیا شریعت اقدر مغلق است که در 4 سال نتانست موضوع تعلیم دخترها و خانمها را حل کنه؟ یا چیزی که ما به نام به عنوان فقه میشناسیم چیز دیگر است که طالبان از او برداشت دیگری دارن. آقای عرفانی بفرمایید.
بله، اگر از این نگاه بنگریم موارد دینی داره حرف اینا، در اون شک نداره، اما آیات قرآن مجید نیست، حدیث صحیح پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نیست، مسئله فقهی است. ما در فقه داریم که یک خانم یک زن نمیتونه حتی مدیر یک مکتب بشه که چندین نفر و چندین مرد یا زیر اثر از او باشه، یک موارد. اما بحث دیگری در فقه داریم که زن میتونه خلیفه بشه، زن میتونه امام بشه، زن میتونه رهبر بشه، زن میتونه تمام زمامدار اموری در نظر بگیره. مشکل اساسی در اینجا که در شرایط کنونی و اساسی چی مرد و چی زن، چی نر و چی ماده، اول بودن از او حق انسان بودن است. چی یهود باشه، چی نصارا باشه، چی غیره باشه، مهم اینه که حق انسان رو نباید ضایع کرد در شرایط کنونی. اگر به مأخذهای دینی و موارد فقهی بگیریم، اکثر موارد فقهی در بحث‌های گذشته دیگه شما هم گفتم، اکثر حتی ما میتونیم اکثر آیات قرآن کریم که آیات عام داریم و آیات اخص داریم، بعض از آیات منسوخ شده در شرایط کنونی، اما نظر تلفظی تلفظ میشه. مسئله فقهی کاملا در شرایط کنونی مردود هست و مسئله فقهی در این شرایط کنونی هیچ وقت در نظر گرفته نمیشه. اگر ما موارد درست است، موارد فقهی در شرایط و در همون زمان قابل بحث بوده و قابل تطبیق هم بوده و در شرایط امروزی نیست، بلکه ما در 100 سال قبل نیک ما، بلکه جامعه غربی هم به چنین مشکلاتی بودن، بین سفید و سیاه تبعیض بود، بین شهرنشین و دینشین تبعیض بود، بین زن و مرد تبعیض بود. حتی شما اگر تاریخ مطالعه کنید در یونان باستان، وقتی که اینها آمدن سکولاریزم را آوردن و حقوق انسانی و حقوق یک بشر را آوردن در دنیا، بعضی از موارد حتی در کتاب‌های الهی که مثل انجیل هست خیلی موارد.
یعنی آقای عرفانی میبخشین سخن شما را قطع کردون، میبخشین، یعنی طالبان در عصر حاضر چنگ میزنن به متون سابق، متون فقه سابق که الان از نظر شما از کاربرد نداره؟
بله، ببین، به متون فقهی دست میزنند. متون فقهی هم همه آرایی نیست، مثلا چی در شیعه و چی در سنی موارد داره که در واقع در همون شرایط زمان وقت بوده. حالا اگر بگیریم متون فقهی کامل، اکثریت رو بگیریم، کاملا مردود و منسوخه، در شرایط رو تطبیق نمیشه.
چرا منسوخه؟ چرا منسوخ مردود؟
به خاطر که نیازمندی اون شرایط رو می، مثلا ما با یک حدیثی با شما میتونم بگم که مثلا فقهی، اگر از مدینه تا مکه یک زن میرفت بدون نامحرم، فقها نوشته کنن نه، چرا که امنیتی وجود نداشت. اگر با اون شطور یا با اون اسبی که میرفت، از حفت یک زن و پاکدامنی یک زن از بین میرفت، در رهزنا بود. اما در شرایط امروزی که یک زن میتونه از افغانستان وارد تیارش به هر نکات مختلف جهان پایین شه، هیچ ممانعتی وجود نداره، تامین امنیتیه. پس اگر ما قیاس بکنیم و موارد در نظر بگیریم، در واقع بعضی احادیث هم منسوخ شده و این متونهایی که طالبان به نفع خود میگیرن، این موارد شخصی خودشان است و در واقع در امورات اسلامی کدام ربطی نداره، مخصوص در شرایط امروزی.
یک جهان ممنون. دکتر صاحب مختار، از نظر شما منع یا تعطیل حق آموزش دختران و زنان این یک تصمیم دینی است یا تصمیم سیاسی؟ دکتر صاحب مختار،
به نظر ما، بله، به نظر ما و به باور ما نه دینی است نه سیاسی است، بلکه یک روایت سیاه است که با زور میخواهند به سر ملت افغانستان تطبیق شود که در دراز مدت کارآمد نخواهد بود. همونطوری که استاد به مسائل بسیار قوی و عمیق و دقیق اشاره کرد، ما هم به تایید از سخنان اینا میگیم که در عصری که ما قرار داریم و افغانستان از لحاظ من یک نقطه استراتژیک میبینیم، اگر طالب درب مکتب و پوهنتون را بر روی دختران چنان که میبندن بسته ببانند، حتی بقای افغانستان از لحاظ استراتژیک هم زیر سوال میره. حتی امروز علم مصنوعی در اطراف و اکناف ما هست و جنگ ها توسط قدرت ها تغییر شکل پیدا کرده. به این اساس آنچه که ما مطالبه داریم و نظر داریم یا من به طالبان نظر کتنه لرون چه دی افغانستان دی ملت رد دی واوی و یه موضوع داده چه زمین چه برو چه افغانستان باید دست یا افغانستان وی چه تعلیم ده پکه نوی انجونه تعلیم تا نزی، یعنی به سواد افغانستان و زمون پا گوانده کشتون ولری. همه غشان چه دی افغانستان دشمنان و غشتل اگه یو پا یو پا افغانستان که تدبیخی گی که طالب استقلالیت داری او پر خلو پشو ولار دی دی افغانستان ملت حکما دی و الامر دی نو دا پشتن از سوال دی چه آیا هغه اهداف چه دی افغانستان دشمنان و غشتل تاسو نه تطبیق وای؟ آیا تاسو په خپل لوی لاس دا چې د امریکا ضد جنګېدلې دغه نظام د بدنامولو هڅه نه کوي؟ آیا په نړیوال سټیج کې کوم ایمیج تاسو د افغانستان نه نړۍ ته ښیي؟ آیا دا ایمیج د خپلواکۍ، آزادۍ او د علم او د اسلام اصلي انځور دی؟ د طالبانو نه غوښتنه کوو چې دا موضوع د علماو لپاره حل دی، د عوامي لپاره حل دی. شزه حق د تعلیم او تحصیل او د سیاست او د تجارت لري. طالب نه مغوښتنه دا دی چې اول د خپل ملت غږ واوره او دویم د دغه سپېڅلی زور نړۍ ته چې نړۍ تاسو ګورئ. همدا اوس موږ راپور ولوستلو چې په ډنمارک، ناروې او فنلند کې په زرګونو افغانان خپل دین پرېښی. نه پوښتنه کوي چې دین دی والی پرېښود، ته خو مسلمانې ولې عیسویت ته راغلی؟ وایزه اسلام کې تعلیم او تحصیل نشته، خپل لوګانو لپاره خپل کورنۍ لپاره دین پرېښود ودرېږي. زما ماشومان تحصیل وکړي او تعلیم وکړي. دغه مسؤلیت هم د طالبانو زعیم ملا هیبت الله مشر ته رسیږي چې یو افغان خپل دین پرېږدي لپاره چې د تعلیم او تحصیل فضا ورته نه مسایدې د خدای او د قرآن او د آخرت په ورځ کې به ته مسؤلیت په دې لحاظ آخري خبرې من غواړم. په دې لحاظ یو ځل بیا د طالبانو په حکومت، د طالبانو په نظام او د طالبانو په مشرانو غږ کوو چې ستاسو دغه تصمیم چې ښوونځی مو د نجونو په مقابل کې د افغانستان د ملي ګټو بلکې د افغانستان د بقا پر ضد دی او ستاسو د نظام له منځه وړلو لپاره په یوازنۍ دلیل همدا ګرځي. بس
ډېره مننه ډاکټر صاحب مختار. زه استودیو کې دلته ناست یم، ستاسو غږونه اورم. د سمې په ځل کې چې کاش کې د طالبانو یو ویاند هم را سره وای چې دی غوی خبرې مو دی غوی لږ بیا ورېدلې وای، یا مجاهد صاحب یا بل ویاند. خو غوی اکثر د پښمار خبرې کوي. اوس هغه اول وختو کې اول کلونو کې چې یو مطبوعاتي کانفرنسونه هم زیاتو غږېدل هم په پرانیستې توګه، اوس ډیر نه غږیږي او ځینو نړیوالو رسنیو سره خو بیخي تماس محدود ده. په هر صورت برمیگردیم به استاد عرفانی. پیشتر مهمان دیگر ما استاد سیلاب گفتن که در قرآن کریم متون را استناد کردن که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون اقرا باسم ربک الذی خلق، که هر دو آیت شریف است. استاد عرفانی، راجع به تعلیم و آموزش، آیا اسلام تفاوتی را میان زن و مرد قائل شده یا نه؟ بحثای شما چی میگه در علوم اسلامی؟ استاد عرفانی بفرمایید.
سلامت باشیم. نه، در متون اسلامی هیچ تفاوت بین زن و مرد وجود نداره. حل یستوی الذین، حل استفهام است، اینجا برابر نیست. آنانی که میدانند و آنانی که نمیدانند، بلکه به آنانی که میدانند بالاتر. اینجا الله متعال مشخص نکرده که چی مرد باشه و چی زن باشه. کلمه اقرا کلمه عمومی، همونطور که پیامبر اسلام میگه زگهواره تا گور دانش بجو، یعنی یک طفلی که حتی به صحبت کردن میتونه مکالمه بکنه و حتی تا زمانی که از وفات بکنه لحظه وفاتش باشه، یعنی مشخص نشده چی سن باشه، چی سال باشه و مرد باشه یا زن باشه.
ما در این موارد کدام هیچ تبعیضی نداریم. اطلب العلم ولو کان فیسین. پیامبر اسلام میگه اگر در چین هم باشه، حتی در کشور کافری هم باشه، در کشور غیر مسلمانی هم باشه، شما اگر میخواییم زبان یاد گیریم و اگر میخواییم علم یاد گیریم و اگر میخواییم تمدن و پیشرفت علمی داشته باشیم، باید در کشورهای اسلامی، چه که غیر اسلامی هم در شرایط امروزی هم چین میدانیم که کشور اسلامی نبود، شما میتونیم که بریم. حتی اینجا مشخص نکرده که یک زن باشه یا مرد باشه، باید شما بریم همه موارد در نظر بگیریم. بعضی از مواردی که کاشکه که ما بارها در بحثای شما گفتم که از طالبان و از کسایی که باسواد باشن و کادر باشن و علمیت داشته باشن حضور پیدا کنه، این که در رسانه ما بگم و اونا بکن فایده نداره. کاش که اونا حضور پیدا میکردن و حرفایی که میگن در به اصطلاح موارد بحث میکنن و پشت قدرت میگن که کسای دیگه که مردم بشنون و در مقابل اهل علم بیان جوابگو باشن و پاسخ بدن، در واقع یک توضیح کردن و یک حرف زدن، این موارد بدون عدالت هست. در واقع بس از اینه که یکی از مواردهایی که جفتی که امروز طالبان در کشور اسلامی انجام دادن، وزارت اوقاف، وزارت امر معروف، ما در اسلام به نام وزارت امر معروف در هیچ متون اسلامی ما نداریم. قرآن میگه ولتکن منکم امتن یدعون الی الخیر یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اینجا میگه کسانی که اگر به خاطر بدل معاش امر معروف انجام بدن، یک زمان مقطعیه، اگر اینها از وظیفه برکنار بشن در واقع دیگه انجام نمیدن. نه، وظیفه مرد و زنه که امر معروف انجام داد. اگر یک مادر فرزند رهبر تربیه کنه، همیشه امر معروف را انجام داده. اگر اردو و پلیسی که در واقع سر مرزا را اداره بکنه، کار منکری را انجام دادن. این وظیفه تک تک از مسلمان ها هست. در واقع ما در مقابل از این که وزارت امر و معروف و نهی از منکر در اسلام نداریم، بلکه که خوشبختانه ما به نام وزارت امور زنان در اسلام داریم. همسران پیامبر اسلام نقش امور زنان را به خود گرفته بودن که هر زمانی که پیامبر اسلام خانما می آمدن و جمع می شدن در کنار، می گفتن که شما بریم مشکلات خود را از عایشه و ازواج مطلب و دیگران شما از اونها پرسان کنید. حتی ام سلمه سخنگوی زنان پیامبر اسلام، شما در هیچ نوع وزارت سخنگوی نداره که ام سلمه سخنگوی زنان پیامبر اسلام بوده. خود ام سلمه 3378 حدیث از پیامبر اسلام سلام نقل میکنه و 600 زن در زمان پیامبر اسلام راوی احادیث هست. اگر این موارد زنها تحصیل نمیدشتن و زنها در کنار پیامبر اسلام نمی بودن، چطور میتونن که اینا راوی حدیث باشن؟ و امروز در افغانستان و در سراسر کل جهان اگر ببینیم، علما در روز جمعه همه کلمه قالت در ذکر میکنن. کلمه قالت یعنی کلمه تعنیس دار، یعنی مؤنث است. پس اگر زنها نمیتونن درس بخونن، سرنوشت اینقدر احادیث چی میشه؟ ببینید که یک نقطه بعد از حفصه که همسر پیامبر اسلام است، که همه شمشیر زنان هم بود در عرب، مردم بسیار قوی هم بودند، با قدرت هم بودند، بازم یک نقطه از قرآن کریم به دست حفصه پیامبر اسلام تسلیم میده. رفیده انصاری بنت سعد که دکتر جراح بود در واقع، و این موارد هزاران موارد دیگری که باید اونها پاسخگو باشن. بر علاوه که اینها به نفع این ملت نیست، بلکه به ضرر این ملت هست و حق یک انسان به جفا به ملت میشه و خود اینا کاربرد اساسی نه در بین مردم خواهد داشتن و در بیرون خواهد داشتن.
تشکر استاد عرفانی. سوال دیگه می سگ کوتاه جوابتین آقای عرفانی، که برداشت مرد سالارانه در فقه در چه شرایطی به میان آمده؟ در کدام زمان؟ در زمان عباسیان یا زمان قبل از اون امویان یا بعد از اون؟
ببینیم، اگر ما فقر کاملا، ما گفتیم فقر شما بررسی بکنیم، در فقر یک موارد دادن که زن میتونه خلیفه بشه، یک زن میتونه که مدیر یک مکتب هم نشه. از صدر، از بعد از پیامبر اسلام که فقها آماده، همچون اختلافات مثل بشری است، انسانه، و این نمیتونیم ما بیایم دلیل بکنیم که نظر فقط شما. ببینید وقتی که در کشورهای جمهوریت پارلمان وکلای پارلمان به پارلمان را میافتند بعد از وثیقه محکمه و آرای مردم همون مواردی که دارن یا اون چند سال پنج سال یا هر مقداری که در اون کشور هستن در همون موارد قانون قابل تطبیق است. بعد از اونا که میرن همون قوانینی که تصویب کردن لغو میشه. مسئله فقهی هم عین اون هست، در شرایط اون زمان درست کاربرد داشته، در شرایط امروز لغو است. بعد علمای جهان اسلام در این رابطه تصمیم میگیرن و هر چی که علمای جهان اسلام گفت در تشکر. همه کشورهای موارد اسلامی باید تطبیق بشه.
یک جا ممنون آقای عرفانی. مهمانان عزیز، همکار تکنیکی میشاره میکنه که شنونده گرامی روی خط هستن. په خط کې دی نغوالو چې ډیر منتظر پاتې سي، ځان راو پیژنې او پوښتنه مو او نظر مو مطرح کړئ. مهرباني.
سلام سلام له ستنوار سره تاسو تاسو تخنیکی هم ګران دم درګه ټول خو ګورې دونکو ته میلمنو ته سلامونه.
وعليكم السلام. مبارز مهربان است.
مبارز جانان لپاره
مبارز جانان صاحب مهربان است.
مونږ به وایو چې دلته کومګو ګورو د طالبان حکومت بیخي اوس دا خبره ده چې غیب کړی دی، یعنی دا خبره اوس در سره بدی باندې نه باس کې نه غونډه نیول کې نه دغه کې د چا خبره ده تر اوس تر لس موضوع لاندې پرته ده. کله چې هغه لس موضوع ایسته چې بیا لس نورې باندې چې بیا لس نور باندې څنګه مرها خلانه پرغي باندې نه باس کې نه پختن. یواز دغه یو خبر خدا چوکال کې استخبل مېدل چې دغه مونږ یو د شریعت په چوکار کې دغه پرته برابر او بیا دغه کو دا چوکال کې بل خبر خو دې نه د کړې هم دغه خبره د شریعت په چوکار کې دغه کو چوکال کې بل خبر تاسو دې د خلینو نه دا وریدل چې دی ویل چې مونږ دای کار کړی دغه قدر پرمختګ کړی دغه قدر پرمختګ کړی دغه مشت وخن ولې دغه مشت بعد به داستون ځال یوه خبره ته غواژ نیولې دغه خبره د نورې نسته بس هغه دا خبره اوس د سره غیب کړی د نام دلته د چا په خوله دا خبره راځي چې یادي مکتبونه لاس یادي نه لیکي لاس یو خو زموږ د دې مشران نه ډېر ګله بنیم د سنگیر مشران کومي مشران او چې بل موضوع چې دا زیات تر ژر وخت طالبانو کوته ودی چې څنګه کا دغه چې کاغه په خوله کې خبره منی د زموږ په وطن کې بخې مثال درکو وطن کې مشکې د واټین دغه کور په کو د کې دیول دا بشران ور دا کو دغه کې کو په کور اجم مستمزمت ماجد په مسجد کې هغه مسجد په مسجد کې دا خبره منی تاسو زه تیش تاره نه تاسو ولې نو دی نو وته چې دا مکتبونه علاقه تاسو خبره منی دا به هم منی تاسو ورځ د دې چې مشران ورغلي او سندوی مشران ورغلي وخت دی ورغلي وته چې مستل چې دا مکتبونه علاقې د جوړ مکتبونه علاقې د مو خیالات دا ما باندې ګټ نه کوي وطن تاسو برباد
جانان صاحب
مکتبونه چې بده وطن نه باسي نه باسي
جانان صاحب جانان صاحب کنجونه تعلیم او نه کې څه تاوان لري
تاوان ښکارا دی ستاسو سره چې کوم ګور هو سره بهاري ولسوالي کې وګور چې بهر دغه کې څه جنا ډاکټر نه سره هي ته هر کار کې وګور پولیس کار ته استه بهر کار ته یو خو زموږ په افغانستان کې ته وګور 200 ولسوالي په تلور سوالي کې دا زموږ ولسوالي خزه نو ولسوالي لکه زموږ پرا ولسوالي کار ته موږ د ولسوالي نو دوه مرکز ته فرات کې راته جو یم نه وست ولسوالي کې د غټ ډاکټرانو سره غټ وختونه نه زنا ډاکټرانو هم څل نه ستو دني قابلیت یو د نه دی د نه دلته ست نو لسه موږ دې بخیز موږ د مشرانو دې ګرمه نه دی د ورسته تاسو ماته وایسته تاسو د ورسته تاسو دې د قومي مشرانو ورغلي طالبانو قوت کې نستل د خپل هر ولایت د دوه او ټول تدرې دی او ټول ورغلي د نه دی ورغلي نو غواړ د مشران هم نه غواړ د سنځي مشران نه غواړ طالبان
ولی نه غواړي مشران ولی نه غواړي مثلا ته جنان سي پي کې پتاوان باندې مشران ولی نه غواړي چې ورسي مشرتابه ته کینی ورته وایي د طالبان مشران ته چې دغه موضوع حل ک اندېښنه لري
یو خدا د دې د خبر د غواړي وایغه مولایان دي لان کان خ پویز سید پویز مولایان موږ هم وای چې پویز وحات پوی خو دوی دا موضوع به خیر کړی دی باید سم وته سید تاس پویز ته پوی خو دا موضوع مستوره استپاو چې دا دا کې مشکل دی مشکل لان کای کات چې دغه په ولی مشکل دغه کای ولی مشکل نه علي مشکل د مخ د ماسک وته چې پلان کې ځکه مشکل دی دا کار
څه
څه کني موږ بندو یعنی دا غوله دوی به سم مخ مشکل د مخ مشکل نه وای بندي
مننه مننه جانان صاحب یو جهان مننه الله دې توفیق درکې الله دې روغ رمټ لره درنو میلمنو د وخت 15 دقیقې پاتې دي له استاد مستورا سیلاب نه به شروع کو دی اوسنی وضعیت د حل لپاره ستاسو وړاندیز غواړم استاد سلا مهرباني وکړئ.
کچېری جناب سرور صاحب مونږه وړاندیز وومن ال سی او کچېری حد یکر
خو مونږ وړاندیز کوو سلاب سلاب صاحب استاد مونږ به وړاندیز وکړو ګورو به څوک مانی مهرباني وکړئ مهرباني
زمونږ وړاندیز دا چې د افغانستان د هر بحث کې کېنی وای دا د افغانستان موضوع ده د افغانستان موضوع ده نو دوی د فرصتونو له لاسه نه ورکوي کو واقعا دوی غواړي چې د افغانستان د ولس لپاره د افغانستان د ملت لپاره او دغه ملت لپاره خدمت وکړي نو نور د ملت نه زوري دا د افغانستان داخلي موضوع ده د افغانستان داخل کې دا موضوع حل کی نه شرعي مشکل لري نه د نصاب مشکل لري نه عرفي مشکل لري نه هم ولس مشکل لري نو وخت چې دا څلور نقطې او دغه څلور مهم موارد کې مشکل نشته نو باید مشکل حل شي او دروازې پرانیستل شي چې هم د مهاجرتونو لارې بندې شي او خلک نور په هغه ډېر یو ښه روحي او ښه انګیزه باندې خپل افغانستان ته راستنه شي او افغانستان کې ژوند وکړي.
ډېر ډېر مننه استاد سلاب. ډاکټر صاحب مختار ستاسو وړاندیز د وضعیت د حل لپاره د بحران دی وتلو
زما باور دا دی چې طالب زموږ وړاندیز سکے چې زموږ راګ به هم پیښ نه لګیږي او د افغانستان د ملت راګ دا دی چې طالبان د افغانستان د ملت راګ واوري او دا یو ستره لوی جرګه دی راوړي چې په هغه ستره لوی جرګه کې د طالبان خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي د احمد شاه بابا په سیر او دویم دا دی چې بلا قید او شرط انجونو ښوونځي خلاصول طالبان به په نړیوال انزوا کې یا افغانستان بل نړیوال انزوا نه وځي د افغانستان ملي ګټې دا وایي چې طالبان دې هر څه کی د خپل ملت سره د تعامل او د تفاهم لار غوړی کی تر هغه وخت پرې چې د خپل ملت غږ نه اوریدلې
مننه
اجماع باندې منتج نشي په بین الافغاني کانفرنس یا بین الافغاني اجماع باندې موافق نشي زه مطمئن یم چې د طالبانو رژیم یا د طالبانو نظام یا اسلامي امارات به ډېر ګواښونه سره مخامخ وي.
مننه استاد عرفانی، پیشنهاد شما برای بیرون رفت از بحران بفرمایید.
اینه که باید طالبان صندوق را آرای بگذارن، اگر دوران خلافتی هم میگم خلافای اسلام هم از طریق آرای مردم پیش رفتن، اولی و مشروعیت مردم رو به دست بیارن و اگر میگن بعضی از اقوام خوش نیستن که دختران در مکاتب برن ایر هم باید صندوق بگذارن و سالستن. اینه که از جامعه جهانی خواهشمندم که فشارهای بیشتری بر طالبان بیارن که از این مسئله مردم افغانستان خطاب هست.
یک جهان ممنون. درنو میلمنو او درنو اوریدونکو لتا سټولو نه مننه. دا زما حق دی خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. زه د خبرونه په پای کې لخپلو ګرانو میلمنو د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس ډاکټر حاتف مختار، د پوهنتون استاد مستور سیلاب او همداراز د دینی مطالعاتو څېړونکي عبدالاحمد عرفانی څخه مننه کوم او لټول هغو ګرانو اوریدونکو چې موږ سره یې تماس ونیو او خبرونه کې برخه واخیسته لودینه مننه کوم. تر راتلونکي اونۍ او بلې خبرونې پورې تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد آباد او خوشاله اوسئ.
گلاب گلاب زانان میں پردے مزدور مڑوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدور مڑوشی یا بتا تا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولے والے داسیوشی ولے والے داسیوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدور مڑشی